آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعر نور احمد ایران سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اورئ.
کوم بیت دی ورته لیکلی سوی وای؟
ولې نه، بیتونه مې ورته لیکلي. ته خو باید خی وای، مرمه وړې مرمه زه، مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وای ټپې مرمه زه. داسې کوم بیتونه مې ورته لیکلي خو اوس مې له ذهن نه وتلي دي.
د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم په باره کې رپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی فرنګي خبرونه راوروي.
افغان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي آثار د کوم بل هیواد لخوا د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي. د افغان ولسمشر د فرهنګي چارو سلاحکار اسدالله غزنفر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خو د نورو هیوادونو لخوا د هغه د آثارو انحصار کول د یادو هیوادونو تېروتنه ده او دوی مخه نیسي.
مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خدا چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دا یې په ځان پورې مختص کړي، یعنې دا آثار په ځان پورې مختص کړي. دا طبعا اشتباه ده، علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې یونسکو له مقاماتو سره چې په کابل کې دي تماس نیولی دی، غواړي چې دا موضوع حل کړي.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو ویلي چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی، په فارسي ژبه شعر وایي، او له همدې امله ایران او ترکیه په ګډه دا حق لري چې د هغه اثر مصنوعي معنوي له یونسکو سره د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې په خپل نوم ثبت کړي. په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ترسره شوه. مڼې ګل 15مه مشاعره د غبرګولي جوزا په 13مه نیټه په شاعرانه ولولو ترسره شوه. مشاعرې ته د میدان وردګو پر شاعرانو سربیره د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، زابل، لوګر او کابل څخه هم ګڼ ښځینه او نارینه شاعران بلل شوي وو چې شمېر یې شاوخوا زر تنو ته رسېده. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر پیغام ولوستل شو او ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول. د مڼې ګل مشاعرې پای کې غوره شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. مڼې ګل دودیزه مشاعره له نن څخه 15 کال وړاندې د وردګو د چک په شنه او زرغونه سیمه کې د ځایي شاعرانو لخوا پیل شوې وه. اوس دغه مشاعره د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په آزاده فضا کې د شاعرانو د غوښتنو سره سم له سانسور پرته ترسره کیږي. یاد دې وی چې له دې وړاندې د ته ورته ستره مشاعره د سولې او سمون تر نامه لاندې د وردګو په سید آباد کې د وردګ پوهنتون ته څیرمه هم ترسره شوې وه. د لاسي صنایعو د پرمختیا کمیټه په جوزجان ولایت کې پرانیستل شوه. دغه کمیټه د نندارتونونو د جوړولو، ښځو ته د کار زمینو د برابرولو او د لاسي صنایعو د ودې په مقصد جوړه شوې ده. بختر اژانس د خبر له مخې د جوزجان ولایت د مدني ټولنې د مرکز مسؤول سید رسول سادات په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د خبرګولي په 19مه جوړه شوې وه څرګنده کړه چې اوس په دې کمیټه کې 40 تنه ښځې په کار بوختې دي او د خیاطۍ، جاکټ اوبدلو، مرۍ ګنډلو او ګلدوزي په برخو کې فعالیت کوي او موږ هڅه کوو د دوی لاسي تولیداتو ته مناسب بازار نو مومو. د جوزجان ولایت یو شمیر ښځو په دې ورسیو کې ویلي چې د دوی محصولات بازار نه لري. دغه میرمنو دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو وطني محصولاتو استفاده وکړي. په هرات ولایت کې د هفت قلم په نوم ګالری پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د خبرګولي د میاشتې په 13مه د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د هفت قلم فرهنګي او هنري مرکز پرانست. د هفت قلم ګالری د هرات ولایت د پیاوړي هنرمند نوید عالم په ابتکار تاسیس شوې ده. آریا روفیان په خپلو خبرو کې د ښاغلي عالم هڅې وستایلې او له دې مرکز سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې د مرستو ژمنه وکړه. د ښاغلي عالم په وینا دا فرهنګي مرکز به د میناتوري، نقاشي او خطاطي په برخه کې ځوانان روزي او د دوی آثار بنندري ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاحکار اسدالله غزنفر په یونسکو کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د آثارو د ثبت په باره کې د ایران او ترکیه چې علمي اشتباه بولي. په دې وروستو کې ایران او ترکیه دا هڅه پیل کړې چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ستر اثر مصنوعي معنوي د ګډ فرهنګي میراث په توګه په یونسکو کې ثبت کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر مړی وای چې په یونسکو کې د ایران او ترکیه د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوعي مانوي ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استادو سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه آثار په افغانستان پورې اړوند دي او حکومت به د ایران او ترکیه د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخی د افغانستان یو افتخار دی، د افغانستان بچی دی، په افغانستان کې دنیا ته راغلی دی، پلار یې په افغانستان کې ژوند کوي. خدای چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دی په ځان پورې مختص کړي، یعنی دا آثار په ځان پورې مختص کړي، چې علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت دې برخه کې غواړي چې دا موضوع حل کړي.
مولانا جلال الدین محمد بلخی په 1604 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدل دي. پلار مولانا محمد بن حسین خطیبی مشهور په بهاودین د سلطان العلماء زوی د بلخ له مشرانو او عارفانو څخه و. سلطان العلماء په 1610 قمری کال کې د چنګیز خان د رغل پر مهال د وخت د واکمنو د مخالفتونو لامل بلخ پرې خوت. لمړی حج بیا بغداد، مکی، شام او بل اخره قونیه تولړ او تر مرګ همغلته پات شو. مولانا جلال الدین محمد بلخی د مسنوی مانوی دیکل په 50 کلنۍ کې پایل کړل او هغه د دین اصول ونومول. دا کتاب د مولانا د عمر د زیاتې برخې لاس تر راوړنه ده. ایران اوس ویلی چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی او په فارسی ژبه یې شاعري کړې ده، نو ځکه ایران او ترکیه دواړه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په برخه کې د مصنوعي مانوي د ثبتولو په شرطونو پوره دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبې په ورځ په انقره کې د خپل ترکی سیال سره د لیدنې پر مهال په دې برخه کې معلومات غوښتي دي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر یې په اړه بي خبري خوده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر اړوندو مسؤلینو ته دنده سپارلې چې موضوع تعقیب کړي او د مولانا د زوکړې د ځای په توګه د افغانستان ملاحظه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي، وایي چې په کار د افغان حکومت جدي غبرګون وخی. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دا لازمه ده چې په دې اړوند باندې باید خبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي، تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لوی مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونشي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په یوې ټاکلې جغرافیې پورې نه محدودېږي، خو که چیرې د هغه آثار د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي دا د افغانستان حق دی.
کال کې کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې دغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت کې مولانا بلخي وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط کې مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیې، مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیانو له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوزلي ناحقه داوي کړي دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده، هغه داوي چې کله هم ریښتینی نشوي.
مینا مجله 15 کلن شوه، اوږده لارې کچ کړه او د لارې کړاونه یې په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډېر مینوال لري چلوونکي څه وایي؟ په همدې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري، پام ورته راړوم.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوا یې د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منځغونډه جوړه کړې وه چې پکې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وویل مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزل یې وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق یې تان ساتلی.
نن هم هغه زړه هډوکي بیا راوسپړل او د ځواب د مینی مجلې چې تاسو ټولې د دغه ستر خدمت شاهدان استئ چې یو نسل یې د ځان سره رالوی کړ او دا واقعیت دی. 15 کاله وشو، 15 کاله زه هغې وخت کې 18 کلن وم، نن 30 کلن یم او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې موږ یو کار شروع کړو او بیا سرته ورسوو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وویل کله چې غږیزی، انځوریزی او انټرنیټي خپرونې راووتې نو چاپي رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپي رسنۍ د انټرنیټي موادو پورې وړي دي، ولې د مینې مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډېر زیاته پوروړي شي د ټنیسو رسنیو داسې مجلې موږ لرو. دا اوس بلفیل چې هغه په پسلو کې تقریبا نوي پسلو کې هغه د انټرنیټي رسنیو پوروړي دي. اما شاید دا په انټرنیټ کې کتلي دي، بیا ګورې چې په مجله کې هم چاپ شوي. خو اوس نیک مرغه دا څو ګڼې شي اوس موږ کتلي دي، البته په بشپړ ډول خو له اول مخه تر اخره پورې موږ نه دي کتلي. زمانې مصروفیتونه دي، چې سړی خرابوي نو، مګر پوروړی برخه یې کمه ده. یعنی دا یو اسانه کار نه ده چې ته نوي مطالب مخکې دی نه شي هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري نیټ ته، او هغه ته ور نه کړي او دی نشر کړي، اول بیا دې نه وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته.
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب ته د امن سفیر لقب ورکړ. د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی، خو ځواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تانده ساتلې.
رضیا تمنا مبارک دی، ځواب لا ډیر لوی کار شوی دی او د تاسو نه ډیر مننه. رښتیا هم ما د پرده ډیر جالب ده چې په دې تشدد او د جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداوار یې، زه د دې جنگ پیداوار یم، په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 کاله مسلسل د مینې، د امن او د عدم تشدد خبره کوي. زما د پاره خو د امن یو سفیر په افغانستان کې مبارکي درته وایم.
یو شمېر نورو لیکوالو د مینې مجلې د لاخوالي په موخه ځینې مشورې شریک کړي. لیکوال، شاعر او د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې دته نوې سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي. نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوي چې تر اوسه یې ورته پام نه ده شوی، په راتلونکي کې به ورته پوره پام کوي.
زه به نورم کارونه وکړم، زه ډیر کار کوم او زه په خپلو ملګرو باوریم چې زما ملاتړ به کوي. نو زه دغه مجله چې دا کومه کې غیر منظمه چاپېدله، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکي کې به په منظم ډول چاپ کړي. ستونزې مونږ لرو، خو ان شاء الله مونږ خپل ستونزې حلو او مونږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو، مثبت سیالي کوو او مونږ میدان نه پرېږدو. مونږ خپل اوس د مجلې لپاره ویب سایټ لرو، هغه مجله چې زمونږ په لومړي پړاو کې ټکانۍ شوه، په دویم پړاو کې مونږ چې بیا پیل کړ دویم پړاو، نو دا مونږ ډیر مضبوط پیل کړ. البته د ځینو استادانو، مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې
په ننګرهار کې خبرېدونکي مینه مجله له 13-15 کالو را په دې خوا فعالیت کوي چې علمي، سیاسي، ټولنیزې، ادبي او تفریحي برخې لري. دغه مجله د ځینو تهدیدونو له امله د یوې لنډې مودې لپاره بنده شوې هم وه، خو د مینهوالو ځانګړې مینې د مینې مجله بندېدو ته پرېنه خوده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم له تیرو دوو کلونو راهیسې شاوخوا 1000 قلمه مختلف آثار په 40 کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې لوښي، وسلې، جامې او ګاڼې دي. دې موزیم ته ورغلی وم. د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده. نو که مو غوښتل چې د لباسونو، ګاڼو، وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ، کله سر ور ښکاره کړئ. البته ملي موزیم هم داسې آثار په یوستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری یې د نورستان د خلکو دي. ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري. نورال عدیس پردیس راکوي.
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 90 کاله د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی وو. خلکو به عجایب خانه باله، کتابونه د استقلال، د جنگ وسلې او توري پکې ساتل کېدي. شپږ کاله وروسته عجایب خانه موزیم ارګ ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست. د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګ اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول. او 950 کاله مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو، د نړۍ د لرغونپوهانو پام دې سیمې ته راواوخت. د ایټالیا، فرانس، سی، المان او روسی لرغونپوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنې وکړې. په کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات، میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول. په هغو کلونو کې خورا ډیر آثار په دغه موزیمونو کې ساتل کېدل، خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنگونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوښتل. تالا، ترغی او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبي ثبات او امن راغی. د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه. په تیرو لسو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربېره نوی هم جوړ شول. په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغو کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی. د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر ښاغلی توبا راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی.
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
د علومو د اکادمی د اتنوگرافی تحقیقی موزیم په 1971 کال کې د علومو اکادمی د وړاندیز په اساس جوړ شوی. موزیم په هغه ماڼۍ کې جوړ شوی چې د شابوبو جان په نوم یادیږي. دا ماڼۍ د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې، دوه پوړ لري، سلویخت کوټې، دهلیزونه او یو ستر سالون لري. آثار مو له تیرو دو کلونو راهیسې نندارې ته ایښي، څېړونکي راځي او پر هغو تحقیق کوي.
اغلی توبا وایي دوه کاله کېږي چې آثار مو نندارې ته ایښي. موزیم ته مو آثار له مختلفو سیمو راوړي. نوموړي راته وایي چې نندارې ته وړاندې شوي آثار څه دي.
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما بسلا موجود است.
کم آثار چه در اتنوگرافی پا دی موزیم که ننداری تا ورندی شوی، یوشمیری مک پا قانونی شکل پیرلی دی او یوشمیری لکه جامع او یادا سلوخی چه اوس هم مروج دی لمک سرم رست شوی دی. مک دا آثار پا سلویخت و کوتو دهلیزون و اوستر سالون که ننداری تا ایخی دی. لهر آثار سرمو پا پختو او دری شبو لند معلومات لیکلی دی. اتنوگرافی په اصل کې موږ ته تفاوتونه راښیي د ولسونو، د فرهنګونو، د دودونو. موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمیر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي. یو وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي، ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي. دا تفاوتونه سره پرتله کېږي. څېړونکي دلته راځي، ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي. موږ دلته تر 1000 ډېر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامې، ګاڼي، لوښي، وسلې او داسې نور آثار شامل دي. مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو، د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مو راوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطېږي.
لاغلی توبا به دا هم واورو چې کوم آثار ډېر لرغوني دي او د موزیم ډېری نندارچیانې څوک دي.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم که لرغونی آثار مو هغه وسلی دی چې په افغانستان کې جوړی شوی. یوه خیرګاه ده چې هغه هم پخوانی ده. لوښی او زیورات دی چې ډیر پخوانی دی. د موزیم د آثارو ډیر لیدونکي څېړونکي دي. دوی راځي او پر مختلفو موضوعاتو څېړنې کوي. همدارس د ښوونځي زده کوونکي دي چې د موزیم آثار ګوري.
ځوان شاعر نور احمد ایران د پکتیا اوسیدونکی دی. د شاعری سره مینه څنګه پیدا شوی، څنګه شاعری کوي او خپل مینې ته کوم بیتونه لیکلی دي؟ ځوابونه یې په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
سلام علیکم، زه داود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تند شاعر را سره په خپرونه کې حاضر شوی دی. د ته ښه راغلاست وایم او په سر کې ورته وایم اسې په بشپړ ډول خپل ځان تاسو درنو اورېدونکو ته درماری پی.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می نور احمد دی او تخلص می هم حیران دی. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په الحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته ووایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر 14 ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، 12 مې هم اخلاص کړی دی. عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علي زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې چې د خپل شاعرۍ په اړه راته ووایي یا نورې خبرې وکړو، په پیل کې درنه یو غزل او روسو پورې اورېدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل ځینو اورېدونکو شاید مشاعرو کې هم اورېدلی وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، ځکه د دې ولس په شر نه ومه. مینه پرستم د کتاب او قلم، مینه پرستم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه ومه. چینه پخې نه لاسونه سره کړل، چینه پخې نه لاسونه سره کړل، شاید د دې خلکو اختر نه ومه. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې باکسر نه ومه. سولې په تا پسې رنځور و حیران، سولې په تا پسې رنځور و حیران، وایي له دغه خوند خبر نه ومه.
ډیر خسته ایران سه خسته غزل وو درته وای سي شاعري ته دي څنګه مخه کړه
ته پان سه دومره وایم چې د خوانزي په شپګم او وم ټولګي کې بوم چې پام دغه سي ټولګو کې وایم چې دغه دي سرلین چې منګ ورته وایو په خوانزي کې پدې کې به مې د اتم ټولګو یا د نم ټولګو د زده کوونکو دغه شعرونه اوریدل مقالې به مې اوریدلې ترانې به مې اوریدلې نو خدای ستاسو چې لامغه وخت مې ډیر شوق ورسره ما هم دغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وای چې خپل شعر مې لیکلی وای دغه زده کوونکو ته مې ویلی وای یا داسې نورې مشاعرې بچې وې چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي نو زه به ډېر ورته لم هلته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي ما هم همدغه احساس کوو چې کاش زه هم اوس شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای لکه تاسو به شعرونه ویلي یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اورېدلې ورته ناست به وم نو دغه به ډېر خوند راکوو نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولول چې اوس زه شعر لیکم
شعر خو لیکې داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرئ سي تر تا مخکې شاعري کړې
نه تپان صاحب له مانه مخکې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا شاعري کوله
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو
نه یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي شعر ته ته وخت لرې وروسته بیا شعر ولیکې خو نه چېرته کېدله ځکه چې د شعر مینه وه نو اخر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو
یو غزل دی اور وروسته نورې پوښتنې کوو
ولې نه وایي ما خو تل کړي د هر څه ستاینه ما خو تل کړي د هر څه ستاینه د دې وطن او د دې غره ستاینه هغه مې هر ځای غیبتونه کوي هغه مې هر ځای غیبتونه کوي زه تل کوم د هغه ستاینه د بد سړي ستاینه نه کوم همیش مې کړي د ښه ستاینه یاره له خولې څخه دې نه غورځوم ما دې لیکلي د په زړه ستاینه حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي ګله کومه به دې زه ستاینه
ډېره مننه حیران صاحب کوم ډول شعرونه ډېر لیکي مینې ته ډېر لیکي وطن ته یې لیکي که نور دردونه
تپان صاحب نو کیسه داسې ده چې کله هم چې د شعر الهام په چا باندې ولورېده یا ورته راغی نو بیا وطن یا خپله مینه داسې نه غواړي خو کوم څه چې ستا مغزو ته راغلل ستا ذهن ته راغلل هغه ته به شاعري کوي یا به په همغه باندې شعر لیکي وطن ته هم کوم خپل مینې ته هم شاعري کوم خپل ولس ته هم کوم
خپل مینې یعنی څوک
هغه چې زه کله واري ځینې بیتونه ورته لیکم
ډېره مننه کوم بیت دې ورته لیکلی سي وایي
ولې نه بیتونه مې ورته لیکلي ته خو باید ښه وایي مرمه وړې مرمه زه مزه چې ځې مرمه زه ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه داس کوم بیتونه مې ورته لیکلي وو خو اوس مې له ذهن نه وتلي دي
نو د جانان یاد د سړي له ذهنه وځي
کله وارې وځي ځکه چې د وطن غم هم وي ورسره یا هم نور غمونه هم وي ورسره نو کله وارې وځي
بل غزل دی هم اورو
ولې نه تپان صاحب دغه درې بیتونه دي لږ څه نوي دي هغه به دوستانو سره شریک وایي چې مې د خپل ولس درمان نه شوم چې مې د خپل ولس درمان نه شوم بیا داسې وګڼه انسان نه شوم چې آن د خدای تر کوره رسی سړی چې آن د خدای تر کوره رسی سړی زه په همغه لار روان نشوم پروت ستا وجود کې نړیدلې دیوال خبره دا و چې ودان نشوم
ډیر خسته کوم پیغام بل رضوان شاعرانو ته
په اخر کې خو پیغام ټولو منزول ته ټولو شاعرانو رونه ته دا کوم چې ته شاعری هم کوي یا نور لیکوالی هم کوي خو د لیکوالی تر څنګ باید آزاده مطالعه ډیره وکړي ځکه چې له انسان سره د انسان له لیکوالی سره د انسان له نور ژوند سره ډیر څه مخته تلای شي ورسره یو انسان نو هیله مې ترې دا ده چې باید مطالعه وکړي
په وروستیو کې د یو غزل بله ما اورو
یاره څو خوږې ټپې نن به راته کړې ټپې تا چې راته وې ټپې ما به اورېدې ټپې اختر نه قربان شمه اختر نه قربان شمه ولی نه کوي ټپې ښکاری چی مینه ده بیا کړې زمزمې ټپې.
ډېر ښایسته مننه. کور مو ودان سي حاضر راغلی او مرکې ته ځان آماده.
له تاسو نه مننه، ستاسو له راډیو مننه چې موږ ته وخت راکړ.